السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې ز منوشا ستاسو قربایم د دې خبرونه په ورنې مای کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې هفتواره خبرونه د کرخه په غاړه ورېدل شي خو په سر کې ورځې سره راړم مومنتا د دې ساده خبرونو لپاره
د پاکستان جمهوری تحریک په نومو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. د افغانستان د ملي روغې جوړې علي شورا مشر ویلي چې افغانستان او پاکستان د داسې نوو اړیکو په درشل کې دي چې د یو بل لپاره په احترام صادقانه مرسته او شریکه خوشحالۍ ولاړ دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ارمینیا او ازربایجان په ځواکونو غږ کړی چې خپلمنځي جګړه په سمدستي توګه ودروي. د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د تحریک په لومړۍ رسمي غونډه کې پریکړه وشوه چې لومړۍ جلسه به د اکتوبر په 11 په کوټه کې کوي. له غونډې وروسته د مسلم لیگ نون یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد حقان عباسی له نورو سیاسي مشرانو سره یو شریک خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د جمهوریت لپاره به د پاکستان په ټولو غټو ښارونو کې ولسي غونډې را جوړوي. اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي تحریک اعلان په داسې مهال کړی چې د احتساب خامی ادارې نیب په خامی سمله کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د درغلیو په تور نیولې. شهباز شریف دغه تورونه ردوي. اپوزیشن تور لګوي چې حکومت نیب اداره له دوی د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کاروي خو حکومت او نیب بیا دغه تورونه رد کړي. د افغانستان د ملي روغې جوړې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې افغانستان او پاکستان د داسې نوو اړیکو په درشل کې دي چې د یو بل لپاره په احترام صادقانه مرستو او شریکه خوشحالۍ ولاړې دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ستراتیژیکي مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې په یو بل شک او بدګمانۍ په تېر وختونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړي نو باید له سازشي نظریو ډډه وشي. عبدالله د خپل سفر پر مهال د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان د بنوچر وزیر شاه محمود قریشي او پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي. بلخوا عمران خان پرون له ډاکټر عبدالله سره تر ملاقات وروسته په یو بیان کې د افغانستان سره د خپلې مرستې هوډ څرګند کړی. نوموړي زیاته کړې باید ټولې افغان خواوې اوربند ته د رسېدو لپاره د تشدد په راکمولو کار وکړي. د ملي روغې جوړې علي شورا مشر په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دوحه کې د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات دوام لري. د جنوبي وزیرستان انګور اډي اوسیدونکو له چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې. د انګور اډي اوسیدونکو له 13 ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د بندیزونو اسانتیاو د نشټوالي او کسټم چارواکو د پالیسیو پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړی وو. د مشرانو خبريال وایي مظاهرچیانو پرون د کسټمز له ځایي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته د احتجاج پای ته رسولو اعلان وکړ. دوی ویل چارواکو مقامي خلکو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته خپل تګ راتګ او کاروبار کولی شي. همداراز چارواکو ژمنه کړې چې د مذاکراتو نور ستونزې به هواروي. په لغمان کې د هوان مرمۍ د یوې کورنۍ درې غړي وژلي او درې تنه نور یې جوبل کړي. د لغمان د والي بیان د اسدالله دولتزي مشال ډوته ویل چې بیګا شاوخوا 8 بجې د لغمان د الینګار ولسوالۍ په قلټک سیمه کې پر یوه کور د هوان مرمۍ لګېدلې. هغه وایي وژل شوي یوه ښځه او دوه ماشومان دي. د پیښې درې ټپیان چې ماشومان دي روغتون ته وړل شوي. د لغمان د والي بیان که څه هم ونه ویل چې دغه مرمۍ د کوم لوري لخوا توغول شبي خو په سیمه کې وخت نا وخت د افغان ځواکونو وسلوال طالبان ترمنځ پر یو بل د بریدونو خبرونه ورکول کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ارمینیا او ازربایجان په ځواکونو غږ کړی چې د ناګورونو کارباغ سیمې پر سر خپل منځي جګړه په سمدستي توګه ودروي. پرون د شورا 15 غړو هیوادونو په یوه خوله منظور کړي او شریک بیان کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر انتونیو ګوټرس د هغه بیان مرسته هم کړي په کوم کې چې نوموړي په دواړو خواوو د تشدد راکمولو او بمانی مذاکراتو ته د ستنېدو غږ کړی وو. شورا په بیان کې د ناګورونو کارباغ باغ په متنازع سیمه کې له دوړو خو په لوی کچ په پوځي فعالیتونو خپل فکرمندي څرګنده کړ او د زور او تشدد غندنه کړې. دا بیان په داسې حال کې مخته راغلی چې د جګړې د پیل سره د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ د لوی جنگ او بیا په دغه کې د روسیې او ترکیې د ښکېل کېدو په اړه ویرې پیدا شوې. دا تر دې مخه د مشال خبرونه.
دا و اسرار الله مومن چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورټونو لور ته. د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ډی ایم په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د تحریک په غونډه کې فیصله وشوه چې اولنۍ ولسی غونډه به په 11 اکتوبر د بلوچستان په سرخار کوټه کې کیږي چې ورپسې به په ټولو لویو ښارونو کې د حکومت اړولو لپاره غونډې کوي. اپوزیشن وایي د جمهوریت لپاره به ولس را بیداروي. حکومت وایي چې دغه احتجاجي تحریک به هم د تیرو په شان د ناکامۍ سره مخ کیږي. تفصیل د غلام غوث رپورټ کې اورو.
پاکستان ډیموکراتیک موومنت چې پکې ټول لوی مخالف سیاسي ګوندونه شامل دي د تحریک انصاف د حکومت د رانسکورولو په هدف د اکتوبر په 11 نیټه د لومړۍ جلسې د راجوړولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د اپوزیشن د نورو سیاسي مشرانو سره په شریک خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل
11 اکتوبر کو کوئٹا میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوگا.
په 11 اکتوبر به په کوټه کې د پی ڈی ایم لومړی جلسه وی او دا به یو تاریخي جلسه وی او پاکستان به د دې غیر جمهوری عمل نه خلاصو او بریا به ترلاسه کوو. په سلورو واړو صوبایي سر خارونو کې به د پی ڈی ایم لوی غونډې رابللې کیږي.
صوبایي دارالحکومتو مې پی ڈی ایم کې مرکزی جلسے ہونگے اور شہروں میں بھی چھوٹے جلسے ہو سکتے ہیں.
د مخالف ګوندونو لخوا د جلسو جلوسونو د اعلان د هغې وروسته وشو چې د دینه یوه ورځ وړاندې د احتساب د قومي ادارې نیب لخوا په قومي اسمبلۍ کې د حزبي اختلاف مشر شاباز شریف ونیول شو. تیر ماښام د جلسو جلوسونو د اعلان ترڅنګ په ګډ خبری کانفرنس کې د نیب لخوا د مخالف ګوندونو د مشرانو په ضد په کاروایانو هم نیوکې وشوې. د جمعیت علماء اسلام پی یو مشر مولانا عبدالغفور حیدری په خبری کانفرنس کې وویل
نیب صرف اپوزیشن تنگ کر رہی ہے ان کو گرفتار کر رہی ہے.
د احتساب ادارہ یوازی د حزب اختلاف خلق نیسی اواوی تنگوی او مونږ به د دا ډول ناجایز کوششونو یا فشار اچولو په کلکه مقابله کوو. د دې راوستل شوی یا سلیکټډ حکومت پشا ولاړو قوتونو ته هم وایو چې د دې ناکامه حکومت ملاتړ دی نور پریږدي.
اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب ان کا پیچھا چھوڑ دو اور ان کی پشت پناہی چھوڑ دو.
خود مخالف گوندونو د دې سرګندونو او د حکومت د رانسکورولو لپاره د دوی د تحریک په لړ کې د پښتنې په جواب کې په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو غړی اقبال اپریدی د اپوزیشن لخوا په حکومت لګولې شوی تورونه رد کړل او هغه وویل دوی د اپوزیشن د تحریک نه په هیڅ یره تره کې نه دی راغلی.
دوی تور لګولې دی چې زموږ دغه خلکو خلاف راوځو چې چا عمران خان راوستي دی. عمران خان خو عوامو راوستي دی. که د عوامو خلاف اوسم د دوی دا تحریک جاری وي لکه څنګه په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپل جیبونو کې اچولي نو عوام به انشاءالله ولزي دی دوی احتساب کوي او د ووټ په ذریعه بیا چې کوم دوی له یو شکست ورکړي د دوی خلاف احتساب دی د دوی کوم کرپشن کړی دی انشاءالله دی له موږ عملی جمع ورکو.
پاکستان جمهوری غورزنګ یا پاکستان ډیموکراتیک موومنت د سپتمبر په 16 نیټه د حکومت په ضد په رابللې شوی ګڼګوندیزه غونډه کې جوړ کړی شوی وو او په هغه غونډه کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول په اپوزیشن کې شامل 11 سیاسي ګوندونو او ډلو ګډون کړی وو او په هغه غونډه کې د جنوري په میاشت کې د حکومت رانسکورولو لپاره د پیسلکون لانګ مارچ خبره هم شوې وه. د پاکستان جمهوری غورزنګ په لومړۍ غونډه کې د یاد تحریک لپاره د سټیرینګ کمیټې منظوري هم ورکړې شوه. چې به پکې د هر سیاسي ګوند نه دوه استازي شامل وي او د لومړۍ میاشتې لپاره د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال د دغه کمیټې مشر وټاکلی شو او وروسته به په وار وار نورو سیاسي ګوندونو له هم د دې مشري ورکول کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نن یعنی د سپتمبر د شما د وفاقي حکومت د اعلان تر مخه د اول جمعات نه تر سلورم جمعات پورې د زدکونکو لپاره سکولونه خلاص شوي. سکولونو ته د ورتګ نه وړاندې د سکولونو استادانو ترملګن یا د طبي معلومولو آله په لاس کې نیولې وي او سکول ته د ننوتلو نه وړاندې د ماشومانو طبي معلوموي او بیا یې سبق ته پرېږدي. د مومندو شوقدر په بیلابیلو سیمو کې هم دغه سکولونه خلاص شوی دی خو په زیاتره سکولونو کې دغه د طبي معلومولو آلې نشته دی او ماشومان هم دغه سکولونو ته ورځي. شانواز ترکزه د په دغه سیمه کې د مشال ریډیو خبريال دی سکولونو ته ورغلی دی او دغه ته یو استاد د ماشوم د طبي معلومولو د لپاره لګیا دی. طبي معلوموي په دغه غوونو د ریپورت شروع کیږي. د شانواز ترکزي راځي په ګړې واورو.
زه بچی ستا 97 ڈگری دا کنه نشته دا زه بچی ته زه راشه بچی له
نن د وفاقي حکومت په وینا د اول ناتر د سلورم ټولګیو پورې سکولونه شروع شو. دا سکولونه د مارچ په میاشت کې د حکومت لخوا د کورونا وایرس ته خطرې د وجې بند شوی ولې د روان میاشتې په 15مه د های سکولونو او په 23مه د میډل سکولونو زده کوونکو ته واپس سکولونو ته د تګ اجازه ورکړل شوی وه. نن سهار چې د سرکاري پرایمري سکول پهلوان خلا ماشومان سکولونو ته ورغلل نو اولی لاسونه وینځل.
حضرت علی گرام کې ماکس پاتې یو اسپری باندې ولاسونه دا کې بل مرګري نه خوراک نه اخلي لاس پور سره ملاوي یو بل مرګري ته وي چې ما سره جوه مکینه لری کینه.
د سکول د نن د کورونا وایرس د خطر د خبرتیا بینری او یا بورډونه هم لګیدلو ولې د ترملګن یا د طبي ناروغي معلومولو ماشين نه علاوه صابونونه هم د اوبو د ځایونو سره پراته وو. سکول ته د ورغلي ماشومانو شمیر خو کم وو خو دغه ماشومان وویل چې دوی د چوټیانو په وخت په کور کې زده کړې هم کولې او د سکولونو په بندښت خفه هم وو.
رضا الله وان کې داخل شو او موږ دلته شو.
څومره موده فاصله لري؟
پاک بهشت.
ته خفه وي که خوشاله وي چې چوټیانه
خفه سکول خوینو د نور نه څه پیدا نه ساتي.
څلو به باندې کاول
چپړو لو به ومن کول
هغه څنګه
پړې و پسمه کې خخ کو هغه کې ومن چپړې کې خوستلې یو کس باندې واغله واغ به ګیرو له
د سکول پرنسپل ګلدراز وای چې دوی د حکومت د اعلان شوی SOPs خیال هم ساتلې دي.
تدابیر لپاره بینر هم لګولې دي او بس مو خپل برپور کوشش کوو چیرا مونږ په ایس او پیز باندې 100% عمل وکړو. مونږ ورته وی چخپل خوراک بروړې بار بس خورې نه دن نه مطلب اے چې بریک کاوه.
د سکول کې د اول ناتر د سلورم ټولګي پورې ماشومان سبق وای او د سکول پرنسپل لګیو مستری ور سره او د لاسونو د وینځلو ځایونه په شګو او په سیمټو په خول هم. شانواز ترغزه مشال ریډیو چوکاله. ای
پال بالو
په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي اوس هم د کورونا لګېدو او لدې د خلکو د مړکېدو شرح زیاته ده. خو د کورونا علامات لرونکو او لدې د مړکېدونکو کسانو ټیسټونه اوس ډېر نه کیږي. دوی وایي د کورونا مخنیوي لپاره لاکډاون او لدې ناروغۍ د ځان ساتنې تدابیر حکومت په سمه توګه عملي نه کړل چې له وجې دغه ناروغي زیاته شوې. بلخو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي که خلکو د ماسکونو اچولو خپل منځ کې د سماجي فاصله ساتلو په ګډون نور احتیاطي تدابیر خپل نکړل نو دغه ناروغي بیا زیاتې دي شي. تفصیل د اسرارالله مومند رپورت کې اورو.
د پېښور لډریډنګ روغتون د کورونا ناروغي څانګې ډاکټر عبدالواحد وای د هندستان په څیر په پاکستان کې هم کورونا وبا په تیزی سره روانه ده خو حکومت او ولس دواړه د ناروغي جدي نه اخلي. نوموړي په سهشنبه مشالې ډو ته وویل دوی ته راتلونکي هر دریم څلورم مریض د کورونا علامات لري.
زمونږ په او پی ڈی کے یا دو شفاخانو کے تاسو گوری ہر دریم سلرم کس چی راضی آغا دا زکام نزلی دا مری خوگ زیاد دردونو او سخت تب سر راضی او دا وقت دا گرمیانی چی دی دا دی نزلی زکام وقت نده دا ہر دریم سلرم کس راضی نو گمان دا کی گی چی کرونا بیماری پا تو پا عوامو کی یا پا آبادی کی زیاد دا دی رشتا خواگا تیستون اس نے کی گی
ڈاکٹر عبدالواحد جاتبی مخ کے بعد دوی پا اسپتال کی دا کرونا پا چانگا کی دریو سو پورې مریضان وو خو اوس دغه شمیره دریو تره کوزه شوي. نوموړی وایي دا ځکه چې اوس د کووډ 19 ناروغۍ ټیسټونه نه کیږي. بلخ په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د کورونا ناروغۍ څانګې ډاکټر امرتاج وایي ټیسټونه ځکه کم کیږي چې ځینې خلک غواړي چې خپله ناروغي پټه وساتي.
نو د هغې مثال دي داسې دی چې خلکو ته به مونږ دا ووایو چې یاره ټیسټ وشو دا بیماری به رااله او یا به مونږ هسې چاته ووایو چې تاسو د دې بیمارۍ لپاره ټیسټ وکړئ نو هغه به دې خبره باندې ډېر زیات خفه کېږي زمونږ د علاقایي هغه کلچر د هغې د وجې نه نو د هغې وجې نه به جو مسلې راغلې مریضانو ډاکټرانو منځ کې به جنګونه کېدو د هیلت سټاف د مریضانو منځ کې نو د دې سره هیلت سټاف چې کومو نو هغه ډسکرج شو نو ان اپریشیلی هغوی دونه زیات ټیسټینګ نه کوي څونه چې ټیسټونه نه لېږي څونه چې به په لومبو ورځو کې کم هایپ جوړ شوی چونکہ جو میرے اسپیشلسٹ دے مرض علامات سرا منگ کا روزانہ مریضان راضی
بلخو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د کورونا وبا په اړه فوکل پرسن شاهین افریدی د ډاکټرانو تورونه ردوي او وای چې دوی اوس هم ډیر یعنی د ورځې شل زره ټیسټونه کوي. نوموړي په سېشنبه مشال ډوتول چې له کورونا د ځان ساتنې تدابیرو په عملی کولو او پر وخت د کورونا د مخنیوي په هدف لاکډاون لګولو سره یې کورونا تر ډیر حد کنټرول کړی.
ختم شوی خو نه دی، احتیاط لازم دی او چې مې کې د دې امکانات نه وطن زیات دي خو موږ سرویلنس کې اکټیو وی نو چې چېرته موږ ته پازیټیو کیسز ملاوي کې او موږ کوئکلی ریسپانس کوو نو مې په لاس دی چې خدای پاک وکړي رحم ساتي.
پاکستان حکومت د کورونا د مخنیوي په هدف په مارچ میاشت کې تعلیمي ادارې لوبو میدانونه ترانسپورت بازارونه او نور روزګار ځایونه تړلي وو خو بیا په تدریجي ډول زیاتره څانګې خلاصې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې د سپتمبر په 9 لیکلي چې په خیبر پختونخوا کې په کورونا د اخته کسانو شمېر څه باندې 5000 او ټول پاکستان کې څه باندې 3,10,000 ته ورسېد. ویبپاڼه زیاتوي له دې ناروغۍ په 13 ساعتونو کې 8 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره شاوخوا 5,500 ته رسېدلې او له دې ناروغۍ څه باندې 2,96,000 کسان روغ شوي هم دي. بلخوا د امریکایي جانز هاپکنز پوهنتون د سه شنبې د شمیرو له مخې په نړۍ کې څه باندې 10,00,000 خلک کورونا وایرس مړه کړي او څه باندې 3 کروڑ او 1.5 لکه یې وهلي دي. تر ټولو زیات څه باندې 2,05,000 کسان د ناروغۍ په امریکا کې مړه کړي او څه باندې 1,00,000 کسانو ته لګېدلي. په دویم نمبر هند دی چېرته چې کورونا ناروغي څه باندې 1,60,000 کسانو ته لګېدلی او څه باندې 6,90,000 کسان یې مړه کړي. په برازیل کې بیا دغه ناروغي څه باندې 5,40,000 کسانو ته لګېدلی خو څه باندې 1,20,000 کسان یې مړه کړي دي. کورونا وبا د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان کې مخې ته راغلې وه. بی بی سی په پاڼه وایي چې دا وخت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ممکنه 240 واکسینونه په ابتدایي پړاوونو کې دي چې پکې 40 له طبي ازمایشه تیریږي. ویپاڼه وایي چې د برتانیا په اکسپورت پوهنتون کې واکسین دا مهال په اخري مرحلو کې دي. همداراز روس او چین هم ادا کوي چې دغه واکسین جوړوي. بلخو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې د اکتوبر میاشتې پورې به امریکایي وګړي واکسین ته لاسرسی ولري. خو د سیاحت نړیوالې ادارې بیا ویلي دي په دې اړه امکانات ډېر کم دي چې د 2020 کال تر نیمایي پورې به د کورونا د مخنیوي واکسین په پراخه کچه موجود وي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په دې نږدې کې په رسنیو او د سیاسي مشرانو په خبري غونډو بیانونو کې د ګلګت بلتستان ذکر ډیر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د نومبر په 15مه د ګلګت بلتستان اسمبلی د سلی رشتو چوکیو لپاره انتخابات کیږي. د انتخابات مخکې د اگست په 13مه اعلان شوی و. د قانون لمخې چې څوک هم په اسمبلی کې دیارلس چوکۍ ترلاسه کړي هغه د صوبایي حکومت جوړولو اختیار لري. دا چې ګلګت بلتستان څه سیاسي انتظامی او آئینی حیثیت لري په دې اړه د مجید بابر رپورټ تاسو پام را ګرځوم.
د روان کال د نومبر په 15مه د پاکستان په شمالي سیمو ګلګت بلتستان کې د پارلماني ټاکنو اعلان شوی چې پکې یو شمیر سیاسي ګوندونه او آزاد امیدواران برخه اخلي. دا سیمې تر څو لسیزو پورې په انتظامی توګه د شمالي علاقو په نامه یادېدي، خو په 2009 کال کې په وفاق کې واکمن پیپلز ګوند په یادو سیمو کې د صدارت فرمان په ذریعه یو شمیر قانوني او انتظامی اصلاحات وکړل. دا اصلاحات سو پاړې د ګلګت بلتستان د قانون پخوانی وزیر اورنګزیب خان وویل چې د دې اصلاحاتو په ذریعه د شمالي سیمو نوم ګلګت بلتستان ته بدل کړل شو. د صوبې د حیثیت لمخه یو قانون سازا کونسل جوړ شو، وزیر اعلی او گورنر وټاکل شول، خو بیا دا اصلاحات په سپریم کورټ کې چیلنج شول. نو په 2013 کال کې په وفاق کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سرتاج حدیث په مشرۍ کې یو اصلاحاتي کمیټه جوړه کړه.
د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو اصلاحاتي کمیټه چې د هغه وخت وزیر اعلی حفیظ الرحمن او د نورو امنیتي او حکومتي ادارو چارواکي هم غړي ول، دوی درې کاله په دې اصلاحاتو کار وکړي او یو جامع رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې کړي. په هغه کې ټولې خواوې متفق وي چې د آئین په لومړۍ ماده کې بغیر ترمیم څخه ګلګت بلتستان ته پوره آئینی او انتظامی اختیارات ورکول کېدای شي. چونکې دا قضیه د سپریم کورټ یو لوی بینچ ته پرته وه، نو هغوی دا پریکړه وکړه چې د ګلګت بلتستان ولس هم د نور پاکستان په څیر آئینی حقوقونه لرلای سي، او له مودو څخه دا د ګلګت بلتستان د ولس غوښتنه هم وه.
د 2013 کال د مئی په 28مه نیټه د سیمې د پاکستان انتظامی واک لاندې راوستل شوې چې له مخې ولستا د ټاکنو په ذریعه د صوبایي حکومت د انتخاب واک ترلاسه شو. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د ګلګت بلتستان پخوانی وزیر اعلی حفیظ الرحمن وویل چې که څه هم ولستا د ټاکنو په ذریعه د حکومت جوړولو او قانون سازۍ اختیار ورکوي، خو د سپریم کورټ د پریکړې باوجود نه په سینټ کې نمائندګي ورکړل شوه او نه د ګډو ګټو په کونسل یا این ایف سی کې د دوی استازي وي.
د نورو صوبو په څیر د ګلګت بلتستان ولس ته هم هغه ډول حقونه ترلاسه دي، خو د هیواد د پارلمان په ایوان بالا کې زموږ نمائندګي نسته، نو ځکه زموږ د صوبې نظام ټول د وفاقي حکومت په حکم نامو چلیږي. نو که په وفاق کې د یو بل سیاسي ګوند حکومت وي او په صوبه کې بل، نو بیا ستونزه جوړیږي. مخکې دوه ځل د پیپلز او مسلم لیگ ګوند واکمني وه، نو موږ ته به نورو حقونو او اختیاراتو راکولو خبره کېده، خو موجوده حکومت د حکمنامو په ذریعه هغه ټول اختیارات واپس واخیستل چې نواز شریف د خپلې واکمنۍ پر مهال راکړي ول. ترقیاتی فنډ یې د او عربونه 30 روپو ته رسولی وو، نو ځکه اوس موږ پوه شو چې دا خو یو عارضي حیثیت دی او وفاقي حکومت هر وخت واپس اخیستلی سي. موږ اوس د صوبې په اړه د آئینی ترمیم او د مکمل صوبایي اختیاراتو غوښتنه کوو.
د 2 میلیونو آبادی والا ګلګت بلتستان په لسو انتظامی ضلعو مشتمله صوبه ده. د پاکستان د شماریاتو د ادارې د 2020 کال د پور لمخه دغه صوبه کې د تعلیم شرحه 10.2% ده. خو د ګلګت بلتستان پوهنتون پروفیسر ډاکټر قیصر عباس وای چې د 2009 او 2013 کال د اصلاحاتو په نامه د دې غریب سیمې ولس سره په سنجیدګۍ سره برخورد نه دی شوی.
زما په اند دا د ګلګت بلتستان له ولس سره یو ټوکه وه. تش په نامه اختیارات څنګه ډانچا او طریقه کار چې په کار وو هغه نسته. له نور صوبو سره چې کوم انتظامی آئینی او قانوني اختیارات دي هغه نه دي ورکړل شوي. د ګلګت بلتستان له ولس څخه د بې وقوف جوړولو په نامه د یو ډانچې خبره سوې وه، نو زما په فکر هغه اختیارات چې کوم یې حق وو نه دي ورکړل شوي.
په 1900 کال کې ګلګت بلتستان د پاکستان د انتظام لاندې سیمې وګرځول شوې او ورته د شمالي علاقو نامه ورکړل شوه. خو د 2009 کال نه پس دا سیمې د یو خود مختار ریاست او صوبي حیثیت نه لري. ولس غوښتنه کوي چې ورته دي د نورو صوبو په څیر مکمل صوبایي حیثیت ورکړل شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې ورځو افغانستان ته د ننګرهار د کروندې ریاست د سوري لاندې د کرنې د ودې او کلو پراختیا منصوبې قابو شپږ میاشتې پخوا په شپږو ولسوالیو کې زمیندارو ته چې په خپلو ځمکو یې کوکنار کرل د بیلابیلو قسمونو میوو باغونه جوړ کړي وو چې اوس یې شپږ سوه څلوېښت تنو بڼوالو ته د کم اوولس میلیون افغانیو په ارزښت د باغونو د ساتنې او جاری ساتلو لپاره وسایل ورکړي دي. تفصیل د باز محمد عابد رپورٹ کې.
د ننګرهار پښپګو هغو ولسوالیو کې زمیندارو ته چې په خو به په خپل ځمکو کې کوکنار کرل کابو شپږ میاشتې وړاندې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د کرنې د ودې او کلو پراختیا پروژې د امریکا د متحده ایالاتو د آی این ایل ادارې په مرسته د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي ول چې د سپتمبر په نهه ویشتمه نیټه یې شپږ سوه څلوېښت تنو بڼوالو ته د باغونو د ساتنې او د بوټو د ترویج لپاره وسایل ورکړل. په دې موقع د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله ساپی رسنیو ته وویل
د آینل ډونر په مرسته باندې شپږ سوه څلوېښت باغدارانو ته د باغدارۍ کیټ چې په هغې کې قینچیګانې وې د دوا پاشۍ پمپونه وو په هغې کې حفاظتي شیان وو هغې کې د میوې د راټولولو دپاره تجهیزاتو دا توضیح شول. په دغه ولسوالیو کې اوس زمونږ ارقام دا دي چې کوکنار صفر شوي دي خو دغه خلک چې انتخاب شوي دي تاریخچه پخوانه داسې وه چې دوی په دغه کښتو کار کې مصروف ول.
هغو بڼوالو چې د باغونو د ساتنې او ترویج لپاره یې وسایل ترلاسه کړي ول خوشاله ول. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل
نوم یې اجو سنجان ده. باغ مې کرلی پنځه نیم جربه باغ دوه نیم مې د زوی ده درې زما ده او خا خیسته خدمت کو ان شاء الله. من خو هم په کوکنار کرل اوس کوکنار نه کرو ټوله سبزی دا لاندې ته سبزی کرو ټوله سبزی کرو مان ټیم کې په غوړه کې دي.
مانو مامن لاره دې بیتی ته ضرورت شته دینه رستا زکه په دا په نور په حاصل باندې راځي ځنی ته به ضرورت شته زکه راټولونه د میوه پکې کیږي کم شان شي دي هغه په خپل وخت لکه دوی څنګه تصمیم نیولې ده مونږ ترا کول کیږي کورې ودان.
د ننګرهار والی زیول حق امرخیل بنوالو ته د وسایلو په استعمال کې د دقت او د بنونو د حفاظت ترڅنګ د کرنې ریاست چارواکو ته سپارښتنه وکړي چې د زراعت په برخه کې د مرسته کوونکو موسسو پام ننګرهار ته راوړوي.
باغدارانو څخه مې هیله ده چې دغه وسایل په ښه شکل باندې استفاده کړي او همدارنګه خپل باغونو ته متوجه شي. باغداري په زراعت کې او همدارنګه په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد کې یو مهم رول لوبوي. حکومت د افغانستان د تجمن ده د موږ هغه زراعت ریاست چې په دې برخه کې تخنیکی او همدارنګه لوجستیکي سهولتونه برابرې عزت مننه کوم او همدارنګه غږ پرې کوم چې لا زیات د ننګرهار بزګرانو ته او همدارنګه باغدارانو ته دې برخې ته کافي توجه وکړي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي د میوو د باغونه په شیرزادو خوګیانو چفرهار روداد کوټ او وچین ولسوالیو کې په هغو ځمکو جوړ شوي چې پخوا پکې کوکنار کرل کېدل او زیاتوي چې UNDP هم د بڼوالۍ پروژو ته دیرش میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې د یادو ولسوالیو تر څنګ به په څو نورو ولسوالیو کې هم وړو زمیندارو ته ډول ډول د میوو باغونه جوړوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان د خوست ولایت جنکی او هلکان وای په کار ده چې د حق خوختلو لپاره سولیز او ولسی مبارزه زده کړي. دوی زیاتوي تاوتریخوالی او جګړو کې نه یوازې خپل حقونه نشي ترلاسه کولی بلکې ستونزې لا نور زیاتیږي او بالاخره مجبوریږي چې سولې او خبرو اترو ته کینی. په دې حق له سیمې زمونږ خبریال نجیب الله لوخیل نور حال راکوي.
خوسته انجونی او ځوانان وایي د حق غوښتلو تر ټولو ښه او اغېزمنه لاره سوله او ولسي مبارزه ده. دوی زیاتوي تر اوسه هم په دې ټولنه کې داسې ذهنیت موجود دی که یو څوک له چا خپل حق غواړي نو باید جګړه وکړي، په داسې حال کې چې له جګړې پرته د حق غوښتلو نورې لارې چارې هم شته. خوسته انجونو او ځوانانو یاد څرګندونې د سولې او ولسي مبارزې تر سرلیک لاندې د جوړ شوي څلور ورځني ورکشاپ په پای کې وکړي. یاد ورکشاپ چې د ټولنیزو او کلتوري بدلونونو د عامه پوهاوی موثر خو د یو شمیر جنو او ځوانانو په ګډون جوړ شوی وو. د برنامه پر مخ بیون کې سپین روان نورزی مشال رادیو ته وویل
عمده موضوع د عدم تشدد مبارزه او د سولې جوړونه وه. زموږ تاسو په هیواد کې اکثره خلک په دې فکر کوي چې کچېرې زه د خپلو حقوقو غږ اوچت کړم نو زه باید جګړه وکړم. په داسې حال کې چې نور داسې ډېر تکتیکونه شته چې پرته له جګړې دوی کول شي هم خپل حقوقو ته ورسیږي او هم نه څوک پکې تخریب شي نه چاته زیان پکې ورسیږي.
د ورکشاپ ګډونوالو دا ډول برنامه په ځانګړي ډول د ځوانو ښځو او نارینهو لپاره په ګټه وبللې. اقبال همت وویل له ورکشاپ یې دا زده کړل چې د خپلو حقونو لپاره باید د جګړو پر ځای ولسی مبارزه انتخاب کړي.
لومړی موږ باید ولسی مبارزه وکړو، د دې ترڅنګ له سوله ییز لارو چارو څخه کار واخلو. زموږ وطن چیرې جنگ ځپلی دی نو موږ باید سره متحد شو ترڅو دغه جنگ او جګړو ته نور د پای ټکی کېږدو.
پیغله بشرا هم چې د یو شمېر نور نجونو په خوا کې د دې برنامې له ګډونوالو ووی ویل دوی په دې اړه ټولنې ته مثبت فکرونه لېږدولی شي او د دې مهارتونو پر مټ د ځینو منفي پدیدو پر وړاندې سوله ییزه مبارزه کولی شي.
د دې ورکشاپ څخه موږ ډېر څه حاصل کړل. د خویندو په برخه کې په افغانستان کې او خصوصا په خوست کې ډېر تاوتریخوالی موجود دی. دوی کولی شي نور اذهان وروزي، نور مثبت فکرونه دوی ولېږدوي ټولنه کې. همدا هیله مې ده چې نور داسې ورکشاپونه دایر شي ترڅو دغه مثبت منفي اړخونه چې دي مثبت طرف ته واړول شي او مثبت اذهان زموږ په ټولنه کې ډېر شي.
د ورکشاپ بل ګډونوال عمران الله دوست وایي
غټې غټې موضوعات یې شخړه وه، تاوتریخوالی و، عدالت او مساوات و، ولسی مبارزه و، تظاهرات و. موږ په دې اړه پوه شو چې شخړې په ټولنه کې کوم عواقب، کوم منفي اړخونه رامنځته کوي او په زمن کې موږ په دې هم پوه شو چې د دې د حل لپاره باید موږ څه وکړو.
لوی پکتیا او له هغه جملې خوست له هغو سرحدي ولایتونو څخه دی چې خلک او قومونه یې تر ډېره د غرونو، دښتو او مالچرونو پر سر له لسګونو کلونو دعوې او لانجې لري چې بیا کله ناکله خبره تر وسلوالو شخړو رسیږي. د سولې او ولسي مبارزې د تکتیکونو د زده کړو بهیر به په ځانګړي ډول ځوانانو سره مرسته وکړي چې خپلې لانجې او ستونزې د خبرو اترو او نورو معقولو لارو چارو په واسطه حل فصل کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 28مه د باجوړ او مومندو سیمو سفر وکړ او هلته یې د ځنو منصوبو پرانسته هم وکړه. خو د سیمې خلک او سیاسي مشران وای وزیر اعظم ته پکار ده چې د پرمختیایي منصوبو لپاره په قامی مالیاتي کمیشن کې مقرر کړل شوی د قبایلي ضلعو لپاره 3% برخه ورکړي، د افغانستان سره لارې پرانیزي او په سیمه کې امنیت یقیني کړي. د دیونه د کرخه په غاړه خبرونه کې په دغه موضوع بحث شوې ده چې یو ورته سنیخ پنی غوړېدلې دا وری تاسو ته ریکارډ شوی باندې وړاندې کوو. کوربه یې د شاهین بنيره.
د کرخه په غاړه،
د کرخه پر غاړه،
کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بنيري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو، پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان باجوړ او مومند ته سفر کړو. په دغه سفر کې دغلته د ځینو پرمختیایي پروژو اعلان هم کړی دی او د ویل دي چې د کرخه پاکستان افغانستان چې کومه پوله ده د پاکستان طرف ته په دغه کې به د کاروباري هلو ځلو لپاره په 1200 ځایونو کې مارکیټونه هم جوړی ده. په داسې حال کې دا اعلان کړی دی چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د تګ را تګ او د کاروبار ډېرې لارې تړلې پرتی. د دې سره سره چې دغلته کوم د اپوزیشن غړي دي هغوی هم دا نیوکې کوي چې قبایلي ضلع خو په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شوی، خو دغلته چې د پرمختیا، د ترقۍ، د سکولونو جوړولو، کالجونو جوړولو، سړکونو غځولو کم اعلانونه یا کمې تمې دوی لرلې هغه باندې کار د دوی د اطمینان مطابق نه دی روان. په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. ما سره په دې خبرونه کې نثار مومند صاحب چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی دی، د مومندو نه دوی بره سره راځي. صفدر داوړ صاحب چې د پخوانو قبایلي سیمو چې کوم د خبریالانو اتحادیه و د هغې مشر دی، خبریال دی، څېړنکار دی، دوی سره به خبرې کوو. دا وخت را سره صفدر داوړ صاحب د ټلیفون په کرښه. داوړ صاحب، تاسو ستړي مه شوئ، په خیر؟ ډېر مننه. تاسو سره به خبرې کوم. خو داسې کوو، دا وړ صاحب چې اول یو راپور اورو چې ځان خبر کړو چې پرون وزیر اعظم عمران خان باجوړ او مومندو ته تللی وو، نو چې څه خبرې کړې دي، صحیح اعلانونه کړې دي د مقامی خلکو سره د عمل لپاره په دې باندې بیا راځم تاسو سره خبرې کوم.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د تیرو اویو کارونو راهسې د قبایلي سیمو خلک د ترقۍ نه محرومه پاتې شوي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د امن سره به منځنۍ ایشیا ته د تجارت موقع پیدا شي. بارڈر مارکیٹس کھولنے شروع کرنے لگے کاروبار کو افغانستان کے طالبان اور دا افغان حکومت تر منظر جوڑ جاڑی خبریں روانہ شری منگ کو دعا کو چدا کامیابی شی.
ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے.
نوموڑے دا خبریں اول دا محمد اور باجاوڑ دلی دا دورے پہ محل کڑی عمران خان په محمد کې د ناقې سرنګ اور سره د شیخ زید روډ چې د ګنداو نتر د محمد ګډ پورې درې کال وړاندې جوړ شوی پرانستای هم وکړه. د محمد یو ځوان پرویز خان وای چې وزیر اعظم په خپل وای چې دا خلک د ترقې نه محرومه پاتې شوی، نو په کار ده چې وزیر اعظم پسمانده پاتې شوی خلکو له د ترقې کومه نوې منصوبه راوړي وي.
ځړې منصوبې د تیر دورې حکومت نو باغې باندې دوی خپل دغه اکریډټ سی واکې چې دا موجوده کار چې کم شوی د ازمګ په ټرم کې شوی دی او راتلونکو وخت کې ممکن څنګه دې نه مخکې وزیر اعلی صاحب هم تیر شو هغه د زړې منصوبې او د هغې دوباره ابتتاغانې کول نو دې نه دا دوره او یو مسکن دوره و.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان وروسته باجوړ ته هم تلو او په هغه ځای کې هم د خلکو سره ولیدل. د باجوړ وسیدونکو یو خبریال بلال یاسر وای چې د دوی تمه و چې ګنی وزیر اعظم به کومه نوې منصوبه د دوی لپاره راوړي وي لکه تعلیمي ادارې او نور، خو د دوی خواهش پوره نشو.
وزیر اعظم په خپل وینا کې ویل چې دلته زه د ګریډ افتتاح کوم. دا هغه ګریډ دی چې د دې په شپږم ځل باندې افتتاح وشوله. نو دا هم زړه منصوبه وه. دغه رنګې هغه وویل چې د محمد ګډ نواله تر د منډې پورې د روډ، نو د دې نه مخکې که ستاسو یادي پاک پورسز د دې اعلان کړو چې موږ دا روډ جوړو او په دې باندې کار هم د مخکې نه شروع دی. په خپل وینا کې صرف نصیحتونه وکړل، نورې عوامو ته هیڅ ور نه کړل.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان دا هم وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره چې کومې پیسې د ان اف سي ایوارډ په مت کې منظور شوې وي، نو صوبی هغه روپۍ دې ضلعو ته نه ورکوي، خو وفاقي حکومت بیا هم کوشش کوي چې د دې ضلعو د ترقۍ لپاره کارونه وکړي. شانواز ترغزه، ماشال ریډیو، پېښور.
شنواز ترگزی راپور راکو دا وخرا سرا دا مومن دونا دا خیبر پختونخوا اسمبلی غڑی نسار مومن سیب هم دا تلیفون پکر خدی. مومن سیب تاسو ستړی مشوی هم پخیر
ډېر مننه ستاسو.
مونږ په دې راپور کې واورېد چې وزیر اعظم تش نصیحتونه وکړه، س کنکریټ اعلانونه نه دي کړي، نه داسې اعلانونه چې هغه نه خلکو ته واقعي خیر ورسي. څه تبصره کوي تاسو د وزیر اعظم په سفر باندې قبایلي ضلعو ته؟
وزیر اعظم صاحب دوره باندې، بلکې دا د هغه سویمه دوره ده چې زمونږ د سیمې طرف ته را روان دی، خو صرف هغه دلته دې ته راشي چې هلته یو کپ چای وڅښي او بیا دلته خلکو ته اس د هغې لپاره اعلانات مخکې نه دي کړي. تر اوسه پورې زمونږ په دې نوې ضلعو کې وزیر اعظم صاحب داسې بیک اپ پروجیکټس نه دي کړي. کومې ټاګانې چې دوی پرون کړي دي، دا مخکې آرمی چیف زمونږ باجوا صاحب د دغه ټنل او د دغه روډ افتتاح کړې وه، او هغه پسې دې هغې نن دوباره بیا هغې باندې افتتاح وکړله. باجوړ ته لاړه چې شهاب الدین خان په خپل وخت کې کوم ګریډ منظور کړی و، هغې افتتاح کړې وه، په هغې باندې دوباره افتتاح وکړله. نو کومې افتتاحګانې چې کړي دغه هم زړې دي، دغه چې دې راځي په پېښور کې په بل ځای کې په زړو افتتاحګانو په هغه زړو کیسو باندې تختې نه وي لګي. هیڅ پروجیکټ میگا په پښتونخوا کې نشته، نو په منځ سپاټا کې خو هیڅ نه دی کړی. بلکې څه په دا ما چې د خلکو دا تمه وه چې وزیر اعلی صاحب به راځي، بلکې زمونږ دلته یو خبره مشهوره ده چې کمشنر به راته، نو هغه به هم خلکو لپاره څه اعلانات کول. اوس وزیر اعظم پاکستان راځي او هغه تش نصیحتونه کوي، او هغه مطلب دا چې دلته داسې خبرې کوي چې یاره دا ساده قبایل په دې باندې دوکه کې چې ریاست مدینه چې دا وه، ریاست کې مدینه چې دا وه، صرف دې خلکو ته دې ساده عوامو ته دوکه ورکولو لپاره دغه خبرې کېږي. زمونږ 15,000 ځوانان د دغه نه پاتې شو د آنلاین کلاسز نه کووډ-19 کې، او هغې کې چې دی نو آنلاین کلاسونه یونیورسټو چلول. زمونږ سره 3G 4G نشته دی، مونږ ته فیسیلیټیز د انټرنیټ نشته، زمونږ ماشومان پاتې شو. اوس یونیورسټۍ نه کولاو شوي دي، څه کولاوي دي، هغوی لګي دي خپل هغه ټیسټونه او اگزامونه علي، زمونږ ماشومان د هغې نه دغه پاتې شو. هغه به ضرور خبره دي فیل کېږي به.
داور صاحب تاسو د نثار مومن صاحب خبرې واورېدې، د هغې نیوکې مو واورېدې. قبایلي ضلع مرج شوې په خیبر پښتونخوا کې، قبایلي سیمې د خلکو څه توقعات وو د دومره کلونو باوجود، تیرېدو باوجود، آیا دغه توقعات تر څه حده پوره شوي دي که نه؟
دا سنت دا انټرنیټ خبره ډیره ښه وکړه. دای میران ساته چې لارو کمه دوره باندې مخکې اول ځل، نو هغه وخت کې د قبایلي جرګې دا مطالبه ورته وکړه چې نه موبایل، موبایل سرویس تا دلته موبایلونه والا او نه انټرنیټ سرویس تا، نو دا ډېر ضروري دي. نو دا داسې خندا کې وایي چې تاسو دا خو ډېره وړه مطالبه دی، نو پکار دي تاسو غټه مطالبه کړی وای. خو پته ولګېده چې اوسه پورې هغه انټرنیټ مطالبه او دا چې کومه وه د سر ته نه دی رسولې. نو دا سمته دا تقریبا دای چې اول راغلو ایز ا پرایم منیسټر، نو د ټول قبایلي علاقو دورې وکړې، د ساوت وزیرستان، وانا، د مسودریا، میرانشاه او دا سمته څومره قبایلي علاقې دي دا دورې وکړې. نو هغه وخت کې چې د کم اعلانات کړي دي یو هم سر ته نه دی رسېدلې اوسه پورې. او بیا چې دا پرونه کومه د مایوسۍ خبره ده وکړه، مونږ به خوشقسمتي ورته وو یا بدقسمتي چې افاچا انتمام وشو، نو اول ځل دته ډایرکټ میلاو شو، حکومت دته میلاو شو، عمران خان ته پیټیشي ته. نو بل دا وا چې مخکې به چې کوم فاصله خبرې کېدې، نو آ وخت کې صوبایي حکومت د دې سره او مرکز کې بل څوک ناست وو. نو قبایلي خلک په دې ته خوشاله دل چې اول ځل داسې وشو چې وفات هم بس یو پارټۍ ته میلاو شو، صوبایي هم دې سره دی او مونږ هم مرد شو. نو اوس په هېڅ قسم مسله فنډ کې یا د این ایف ٹی وارډونو کې نه جوړیږي او دا ترقیاتی کارونه به وشي. خو دا د اول ځل اوسه پورې څومره میټینګونه شوي دي، څومره اجلاسونه د قبایلي علاقو متعلق، څومره بیانونه د سرکار راغلي دي. عمران خان په خپله دا بار بار ویلي دي چې دا وسایل چې د کومه نوي مونږ به راغواړو، خو قبایلي علاقې ډېرې تباه شوي دي، جنگ کې بالکل تباه برباد شوي، نو دې دپاره به مونږ وسایل کمی بالکل نه ورکوو. خو دا پرون اول ځل دا ومنله د سیمې کا چې نفتي وارډ چې کوم دی دا صوبې مونږ ته نه راکوي. مطلب یې دا و دا نشته دا کې دا د بیوسۍ اظهار کړو. نو دا چې دا د بیان کم کړی دی د ډېره مایوسۍ ته اشاره ده. نو هیڅ مین چې دا کم انزمام شو، انزمام پراسي روسیا روان دی، شروع یې دی، افتاد کې دی. نو دا چې اوس هم دا خبرې کېږي د فنډ نشتوالی وي، آلریډي حالات داسې دي هلته چې وایي چې نه فیتر نه بټیر، هلته چې کم مخکې اف سی آر وو یا پولیټیکل ایډمنسټریشن وو هغه سره مې اختیارات نشته. دلته دولتونه هم شانته نه دي، رسایي نه ده شوې. نور چې کوم ډیولپمنټ کارونه کېږي، کال په کال چې کوم اے ڈی پی ته بند بکت، عام داسې کنفیوژن سے کار دي د یو دو کالونه.
چونکې نثار مومن صاحب خو د پارلیمان غړي دي، په اسمبلی کې ناسي، قانون سازي کوي په صوبایي کچه باندې، نو دې ډېر خبرې. مومن صاحب که لږ هم ایجوکیټ کې، لږ هم پوه کې چې دا درې فیصد این ایف سی ایوارډ کې برخې خبره ده، نو ددی تر شا سدی ځکه چې پیسې نی نو ترقی به څنګه کیږي؟ پیسې خو پکار دي.
دوی مونږ ته په دغه کې ناکام دي او بل څه پانه دا دغه کوي چې یاره مونږ له یو شوګه نه راکوي، پلې نه راکوي. نو دا بالکل غلطه خبره کوي، ځکه چې مونږ د پنځشتو ترمیم، آئینی ترمیم بل کې د دې خبرې دا خبره واضحه ده او د سرتاجیز پر ریفارمز کې چې هغه کوم منوین دوی پاره کې پنځشتو ترمیم کې راوستي دي، نو دا هغې لاندې دا زمونږ حق جوړیږي چې مونږ دچ ایگزامپل شو او مونږ ته چې دا نو درې فیصد یې چې اول راځي. خو ته په دې مرګ پورې نیم ترم کال روان دی زمونږ د انزمام شوی دی او تر د اوسه پورې زمونږ نو ځل لوتا ټول مستمین دي تپل شوي. چې د صوبایي حکومت دومره نه اهل دی، زمونږ صوبایي حکومت دومره کمزور دی چې دوی خپلې هغه دودي، ځکه چې ماته خو به د صوبې هغه محکمې اکسټند کېږي خبر راځي، هغه تر د اوسه پورې نه دی راوستي. پیسا به د مرکز نه څه وغواړي؟ زما صوبي حکومت دومره نه اهل دی چې خپل درې اویا فیصده روپۍ واپس چې دی نو مرکز ته تسلیم کړه په تېر بجټ کې، او داسې زمونږ په هغې ته چې مونږ ته اته دېرش ارب روپۍ
منظور شوی په تیر کال کې نو په هغه کې مونږ ته صرف 30,000 روپۍ لګېدلې دي، باقي هغه کې مونږ نه واپس لاړې. مطلب ڈپارٹمنٹ صحت کالج دے آگا تجارت دے نو دے بانے اس خبر اندر کا منسوخ پر خبر لگتا خبر مسکن خبر تشویش پیدا بل ادا خبر لڑلی خبر پیسے مات بدے شکل کے تاسو تر اور سولی او دا بدائے طریقہ کاری بل خبر تو خل کو ذہن کے دعوا بند تو خوندی بارڈر اعلان کئی دا بلا وہی منگ تجارت زمنګا تجارت دنیا ته دې ایک فاټا پټګه باندې دې ترڅو موږ ته بارډر کولاو نکی نو موږ ایس ترقی نشو کولای او کدی موږ ته دا خبره کوي لکه دا خبره او کچھ بازی خلک بازی ملکونه نه غواړي نو څه ډیر افسوس کوم چې دلته د بازی ملک څه خبره جوړی شي زمون خبره دا یو د افغانستان خبره ده افغانستان زمون سره تجارت لارې نه کولاوي نو موږ خبایلی سیمه براساسو او د افغانستان سره به خبرو کوچرجی به ور سره وکړو ځکه چې زما اخوا زما نیم مومنه اخوا پروت دی زمونږ تجارتي لارې دا زمونږ قومي مسله باندې کوچرګو مال کولای شو خو کدي دلته مونږ ته خپلې لارې کولاو کړي خپله دا چې د امنیت خبره ده نو امنیت څه کار دی ځکه چې مونږ ته خاردار تارې مونږ ته خور کړی دی اوس خو مونږ ته چې دی نو خبر بالکل خبر او زما ته چې څنګه زه دا ټول خلاص کوم نه دلته تریزي فول چې ختم شي نو په کوم دې ځای کې امن دی پدې چې څو قدمه فاصله نشته دوا نو چې تل څه امن دی نو دې ټول غاړه د ټول نه څنګه خو امن نشته بنیادی خبره دا ده چې موسم موږ اجتماعي کلکټیو ریسپانسبیلټی چې موږ لګیو چې کوم ځای کې څه ایډیو شي نو زما ټول څه دی دا ونی چې دې نو ته واچي موږ په دې کنفیوژن چې آیا موږ مرشي کنه
مونږ مر جیو کو نیو دا ډېر مهمه او دا ډېر مهم سوال دی جی چې مونږ مر جیو کو نیو ځکه چې کلکټیو ریسپانسیبلټی خبره تاسو وکړه د امنیت خبره موکړه او په کار د چې دی کې امپروومنټ راغلی وي دا لګ نورم ښه شوی وي بهتر شوی وي صورتحال
تاسو چې مونږ سره کیږي پات چې دا نشي او کنا د دې نه پس د دې خبرې دا عوام پر او چې کیږي دا عوام په دا غوښتنې کوي
دا ور سه کمی خبرې چې مومن صاحب وکړي او د دې دوه مهمه خبرې دی یو دا و چې دا تمه و چې دا ځلې له خیره د سیمې مرد شینو د امنیت وزه به خشي بیا د کلکټیو ریسپانسیبلټی خبره دا وزیر اعظم پرون دام ویلي دي چې د فینسینګ سره د مو چې کوم باړ لګول دي نو غیر قانوني چې کوم کاروبار او سمګلینګ او د امنیت کې می خبرې وي کې امپروومنټ راغلی دي تاسو څه تبصره کوئ
کم مومن تو خبر اچھی کی گی دا کتا سوچی چی دا فالتا انزمام خبر اکی دا نو دا وسائل و بارے کے با خبر اکی دا نو چی کم دل تا کبالی لکو کے مدنیات تھی دا خبا زیاد ذکر کے دو چی چونکے دا علاقے مالا مال دی دا مدنیاتو نا نو دا مومن والا چی کم پرون دا الارو عمران خان نو ان کا خلا دا سوچو چه چونکه دا دا مومندو مومن چه کم دی پورا کا بیلی لکو که قطاب بنده دی دلتا مدینیا دلتا مربل دنیا کے مشہور دی او بل دا تیر ورزو که چه کم سنیا شای وا پاکستان نزیاد کسا مزدوران شای و ایس کسم پالیشی دا حکومت دا نیشتا دی نمون پا خلا دا سوچو ایل خبریال چه دا با آلتا دا فاتحا مکی او یو دا سه پالیسی باور کی دا مدنیا تو چه پورا که بلی لکو که دا جنگ جگره پخپل منس که دا مدنیا چه کم تا باکی گی ویا کی گی دا دیده پارا با یو پالیسی که دایشی اناؤنس کی کو آغا نیسر مومن سر که دایشی ما ٹھیک کی زو ما تا نیا دیگی چه دا سه تفتوس ذکر شیدی آلتا دا مدنیا تو بارے کے او بلا خبر دا چه کم بارڈر والا خبر کی جی بار لگے دلے دے
دا ټیک ته دلته باغ ولګو خو دا بندې چې کم د سرګردۍ واقعات کېږي نو هغه کې د باغ هېڅ قسم فایده نه لري. دې چې په کار خو نه دی چې بیا د سرګردۍ واقعات کېږي اخوا کابل پاکستان بندې اوبه ته اوچته یو پاکستان افغانستان بندې اوچته نه چې کم مقصد دپاره لګېدلی دی هغه مقصد خو نه حاصلېږي. خو دا دی چې یو د طرف دی هلته دی یو د طرف دی دلته دی یو هلته دی یو دلته دی دا دومره په تقریبا زه پرون خبره چې درته وکړم چې دا یوه میاشت نه هلته بیماران دي کوسته لار دي رستهداران دي هغه چې کم دی دې خو میرانشا ته راځي خو نه شي راتلی. خورا تعلقات چې استعمال کیم پیسې استعمالوي هم خلک بیا هم نشي راتلی. هلته ډایرکټ لایو کیمرې لګولې دي هغه دېخوا لیدل کېږي نو ایخوا مرغې هم بې اجازته نشي تلی چې کوم دا ترانزیت روټس دي که نه نو دا باندې کاروبار کو ډېره مشکله خبره ده چې دا دا انداز کې کار وشي دا ګاډیو گاڑی سے کم لاسی لوٹ سی نو پو ورز ورز والتا والاڑ فروٹ پکے تباہ کی گی سبزی پکے تباہ کی گی کرائے گاڑی تباہ کی گی نو دا کے سکھ خدائی والی جی کے داغا حالاتو کے کاروبار کری یا آلتا دی فائدہ ہو چکے دا رہی کی دا کسٹم والا روز کلی دی کسٹم والا فاول دل بورا اول خدا انزمام کے لس کلا مونگتا غام ملاو دی چی دا کا بینی لکونا با لس کلا ایس قسم دیوتیانی او قسم تیک فائرہ نسی اخستل دینا مخی خبیل کوئی اونا نو او سم کسٹم والا غلام خان بندم کینا ولی دی دیخوا ترخم بندم کینا سلی دی دیخوا نور چی سم را دا دن سن تا افغانستان سره روس کی دا سلو بندی کسٹم والا ناسی انیلسی والا ناسی دیخوا سیکیورٹی والا خپل یو ټینشن جوړوي. مطلب دا چې پوله شراط یې ورنه جوړ کړی دی چې څومره د افغانستان د پاکستان منځ کې ټرانزیټ روټ دي دا هغه باندې یو عام سړی هم نشي تلی بیا کاروباري خلک پر دې سوچ کوي یا خپل سرمایه انویسټ کول دا کېدل پنځول نه غواړي چې په دې چې یو امریکې ویزا ارزانه دی او افغانستان پاکستان منځ کې د تګ او راتګ والا لار کې کم
دا ګران ده.
نو مطلب دا دی چې دا صرف اعلاناتو دپاره نه دي باڑ لګولو سره دا سیزونه نه ټیک کېږي په کار دی چې دا پالیسۍ نرمې شي دا یو تجارت دپاره داسې ایریا جوړه شي وګرځولی شي دا خلک تجارت شروع کړي او پښتو راودرېږي چې کوم دهشتګردۍ تباه کړې د دوی معیشت هغه پښتو ودرېږي.
د دې دومره مسلو ته مونږ چې په بحث وکړو دا وړ څه د دې نه وروسته تاسو څه ګورئ قبایلو کې د خلکو دومره بې قراري چې دا یا دومره دغې چې ګیله مند دي د دې به څه نتیجه راوځي؟
سنیل صاحب د قبایلو کې یو خو دا مسلې دي چې د حکومت په نیت باندې هم انحصار کوي. بل دا دی چې حکومت یا بې بسی دی یا څه دي خو هلته چې کم مونږ په خپل منځ کې ژوند دی قبایلي علاقو چونکې اپریشنې وشوې ډېر زیات قسمه قسمه سخت حالاتو سره مخامخ شول چې څومره قبایل دي خو اوس یوه مسله بله دا په کې راغلې ده دا په کار دي چې اورېدونکي نوټ کې ورسره چې کور په کور باندې رور رور سره مقدمې لانجې اقوام کومونه چې څومره دي قبیلې چې څومره دي دا ټول یو بل سره مرتظم شوي دي. مطلب دا چې یو خو انټرنیشنل چې کوم لوبه روانه وه دهشتګردي شوه یا تنظیمونه شول یا میډیا پرسنې شوې یا ډرونه چیک شول هغې نه مونږ ګټې زیات متاثره شوې. اوس په خپل منځ کې چې کومې مسلې دي دا اوس بیا یو ځل بیا مونږ تباه کوي. د پندونې علي په یو یو مقدمه باندې دوه ورونو په منځ کې مقدمه یې چونکه اوس عدالتونو پروسیسټانه دی هلته جرګه سیستم هم کمزوری شوی دی خو بیا هم اوس کور په کور باندې مقدمه دی کور په کور باندې ورور ورور سره لانجې او بیا پندونه چې کوم ورته وایي کوم فیس چې مونږ ورته وایو د جرګې فیس هغه اتیا اتیا لکه یو کروڑ روپۍ فیسونه اوس آلی چې کوم جرګه مار دي سپیشل کسان ورته ناست دي هر ځای کې که نارت وزیرستان دی که ساؤت وزیرستان دی دا باجوړ او دا مومند په خپله د حد بندي باندې لانجې دي. بیا دا شانته فارچینار څخه چې ته لاړ شې کورم ته هلته خپلې لانجې دي. بیا نارت وزیرستان څخه چې لاړ شې هلته چې څومره اقوام دي یو بل سره حد بندۍ باندې لانجې دي مقدمې دي جرګې دي. بیا دا شانته بله ورځ در از مکه وزیر او د ساوث وزیرستان مسعود چې کوم دي دا مورچه باندې اوس هم وانه کې چې کوم مورچه جوړې دي اوس هم ځوانان پکې ناشتي. نو مطلب دا چې
لگ مون خلکو ته خپلم لگ شعور پکار دی لگ خدای دې پر نور روی خول پکار دی دا نور ته به زیات دي چې مونږ دا مختلف اطرافو نه موندلې خپل منځ کې لوگ پکار دی چې دې سیزنو نه لگ ډډه وکړي.
صحیح اوس راځو جی د باجوړ نه چې کوم د واکمن تحریک انصاف ګون ایم ان اے دی ګلداد خان صاحب هغه سره اوسو شیبه وړاندې ما خبرې کړې وې په دې باس کې چې کومې پوښتنې راوچتې شوې په دې کې ځینې پوښتنې ما د هغه مخې ته ایښې دي د ګلداد خان صاحب خبرې اورو.
پرونی د دې راتګ دا و چې زمونږ د محمدګټ نواله د مومندونه د باجوړ پورې او د باجوړ نواله د مونډته مرګري پورې د دې روډ اتحادیه وکړه او د دې سره سره چې زمونږ کم نو پاسته یا غافي پاسه او لټې کندو او د دې یو چې دا بالکل هغه مارکیټ روډ جوړیږي نو په دې باندې خبرې وشوي او کار په دې باندې هم روان دی. د دې سره سره زمونږ نور د سيدي چې هغه د میډیکل کالج خبره را د یونیورسيټي کیمپس خبره را یا زمونږ د اریګیشن مسلې وی هغه باندې یا د ټوریزم باندې نو دغه سیر باسي او په هغه باندې او موږ ډېر زیات خوشبینه یو چې ان شاء الله په دې پی پی ای دور کې به دې خلکو ته ډېر زیات هغه د ژوند سہولیات ورکړي کیږي او دغه وجه ده چې وزیر اعظم په یو کال کې دوه پیرې باجوړ تراله.
ها جی اوس دې کې جدا کم دغه د کوم سوداګر دی یا سیاسي مشران دی یا عوامي خلک دی عوام دی دغه لکه چې موږ په خوا کارو ورونه کول په دې پول باندې و د ټول لارې دی موږ ته تړلې دی افغانستان سره زموږ کاروبار خراب دی د دې لارو د پرانستو معاملو سره تاسو ته په دې سره باس کړی دی وزیر اعظم سره کنه
تاسو ګورئ چې موږ هر څومره په چملې کې سپیچ راواله یم په دې باندې ما خبره تر کړې ده هغه د وزیر اعظم صاحب سره د سینات تشوی دانو په هغه باندې هم موږ خبره کړې چې دا لاري پرانستې شي او هم دا وعده ده چې موږ ته د دوه خبرو ډېر ضرورت دی پر اوس وخت کې چې دا دغه لارو پرانستل او جن ایکس پاتا په سیټ کې شاملول نو دا هم یو لوی خبره ده چې دا څنګه چې د ملک نور هیڅ په سیټ کې شامل دي د وزیر اعظم صاحب دام یقیني هني کړی دا
لکه تاسو دغه ځنه ایم ان ای د قومي سملې غړي نو د کار د پاره د پیسو ضرورت دی د فاندینګ ضرورت دی تاسو د ایم ان ای په هیڅ باندې څومره پیسې درکل شي وي په دې عمر کې تاسو چې دغلته ایم ان ای چې دغلته تاسو کارونه وکي
چې تاسو ګورئ یو هو زمونږه په کوم په انسی واکه خبره شوی دا 3% نو دا نه زمونږ سره دا تاسو ګورئ اغه نه هم چې علي سره بګر زمونږ د دې ته منځو شو اغه دې هغه حاج باندې هم کار کوي کوم پورې چې تاسو سوال دی لا پیا د ایم ان اس نو موږ ته دا دوه کیسه نه لاو شو 15 کروڑ روپے او په اړې کې د هر ایم ان اس دا فارو د 20 دغه د حلقې خپل پرياريتي د چا د دې چې د چا د دې شلې زمونږ زیاته پرياريتي چې دا هغه روډ دې ته چې روډ دې کمره او او واټر سکیم دي چې هغه کې د سکول د وبو راغلي نو په تاګه ګور هغه باندې موږ ډېر خطر کار وک او لګي یو څه هم موږ اوس پوره کړی تا چې هغه د روډ د محروم یا الټا منځ ته د وبو ته کې دي په دا بنیاد باندې موږ کار کوو او هغه موږ په دې تا دوه کې څنګه شروع دي د دې دوه کال موږ ته تاسو دا وګڼئ چې 15 لکه 30 کروڑ روپے موږ راځلی شي.
ګلداد خان صاحب وجید با جوړ نه ایم ان ای چې موږ سره خبرې کولې هم دغه سرزمون د خبرونه وخت پای ته رسیدې د خپل قدرمندو ملمنو نثار مومن صاحب صفدر داوډ صاحب ګلداد خان صاحب ډیر مننه کوم تاسو د ټولو اوریدونکو ډیر مننه چې دې خبرونه کې مر سره برخه واغستار چرته چې خادابات او بریلی وسه.